پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. ویې ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. دا هم اوري چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تباشو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر تاوان رسیدلی.
یو شمیر نجونی دا دولتی پانتونو د خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلانه محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد
هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استوي. پینتاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل له دې پرته بل هیڅ لار نه و. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن ویل شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم ویل د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 60,000 او 15,000 ترمنځ نور ځواکونه د هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کورد امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاره کوي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز رسپانې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قبندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یو قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپل ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 14 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کیږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1500,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کیږي چې د روان 2020 تر نیمایي پورې به 9,00,000 نور کاری فرصتونه لمن زلاړ شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شزي لکاره منه شوی او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 100 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیرونه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو گینی ته په 133 منډو ماته ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کشر لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تارو بالوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړ چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 100,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تیرې شنبې په ورځ کې یفته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړ. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکې کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 100 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ولورسته د کمپیوټري لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالي جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایی رئیس ساتیا نادلاوول کمپیوټري لوبي د ډیجیټل په ټولو پلیټ فارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژي متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 238 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لويستلو دفاع وکړه. وی ویل په دې تړاو بخنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کول، ویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بل اسانه حل لار نه و. د دې ترڅنګ پینټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام په ورستیو کې د اگست پر 19مه د کابل ښار د 15مې امنیتي وظیفې مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي بریټ ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس سره شریکې مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی بریټ ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته چیرمه یو کور ده. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د 2 دقیقو مکس او چرولو ورسته بي پيلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قومندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. د بریټ کې دوه ماشومان په ګډون دی او یو کورنۍ لاسګړی ووجل شو. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر بریټ وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې بریټ په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاسګړی ووژل شو. ایمال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یو نیمه میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنه د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه داده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی، خو ویل که یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیری یې ورستولی وای.
بله، د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړې. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډېر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو ترهګریز برید کې ووژل شول. بله،
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هر اونۍ $1 میلیارد لګول. هغه خبریالانو ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اګست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ ته ننوتل.
بله، مننه کوم از مګم کار او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د وروستي اقدام په اړه همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د خزو د اقون فعالان د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله کوي چې طالب چارواکي په خپل ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپل زده کړې پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې لمیاستو میاستو اعتراضونو او لنړیوالو فشارونو وروسته طالبان د انجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخونو فعال او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورج کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی شي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
لدې سره یو شمېر خزینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اتریش او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایي هیواد چې له خپلو خلکو د دې وبا پر ضد واکسین غواړي او کچا نوي کړي هغه به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او را سره شریک یې.
تمه ده چې د اتریش پارلمان نن د کورونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر اتلس کلونو له مشانو غوښتل کیږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندوار ښځې او هغه کسان چې د روغتیايي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څه کړکې چند دی ځکه چې په لسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهرې کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولې دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیايي کارکونکو او یو شمېر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړي دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تک بندیز لګولی دی چې واکسین یې نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغیزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوي حکومت ویلي دي چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلي وو چې د جنوري له 19 وروسته به مشان او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 18 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همدارس پولیس د اطفایي کارکونکي پوځیان او د روغتیايي چارو کارکونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 18 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایتالیا کې هم روانه میاشت د مشانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښیست ور بشو نورستان ته. د نورستان په یوش مرسمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبري شوی ناروغي چې ډیر څاروي لمنځه وړي خلکم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کارنیز ځمکه نه لري خلک تر ډیره په مالداري بوخت دي. د دې ولایت یوش مر اوسیدونکو چې خپل څاروي د دغه ناروغي لامل لاس ور کړی وای تر اوسه پورې د څاروي لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکو وای هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وای
د حيواني او مرض پیدا شوې د خلی زګ او د خلی سوزیدل او د واخنه خړل بيخي د مال تباشو سکل خصوصا سخندر او دا شيان خو بيخي خلکو د ډیر توان رسیدلې شو د ټول غاو چکی
د کامدیش ول سوالې د ننګل وسیدون کی حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغی یوا غوامړ شوی او نور څاروی د مرګ غواخ سره مختی د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساری او ویروسی ناروغی ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروی لرونکو ته پکار دی چې کله هم د تبخ د ناروغی نخې نخانی په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخې نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی دا خوسکي چې دي دا دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا یا درې سیسي یا 5 سیسي خوسکو ته کېږي او 10 سیسي چې دي دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې په کې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپل امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه وی ویل چې له 2022م زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلی چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنی امنیت او بهرنی تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورې وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي په هنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پښتنه دادا چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسی جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنز ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسی څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دی نو هغه به حلقه څنګه د هغې دپاره کدي وي چې یاره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو نو د ریجنل کنیکټیویټي دپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د نا حکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشری مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 500 ټونه بشری مرسته لیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي، خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې ویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10,000 بزګرو کیمیاوي سره وویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوږیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې پر 12,000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنه د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 500 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي. تر څو حاصلات وړ وکړي او مالی عاید یې ډیر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا اف ای او ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 1550 ټونه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی وو او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 340 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
وخت د غرمې دولس نیمې شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته هم د نور بس د پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بل هیڅ لار نه وه. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت استلی او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته سیرمه پر یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. د ملګرو ملتو د کار نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاری په سلو کې شپاړس زیاته شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشری مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبري کولې وویل په یو ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساره ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ولورسته د کمپیوټری لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونی نور بستې ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په کابل کې پوسټرونه لګولي چې پکښې لیکل شوی دی د شریعت لمخې مسلمان شذ باید حجاب وساتي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادرې او تورې برقې عکسونه خپره شوي دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه وویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر ښځې او نجونې په غبرګون کې د کابل سړکونو ته راووتلې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادرې او ابا دینه جبري کوي. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري. دا ډول حجاب چې په پوسټرونو کې طالبانو خپور کړی دی او د دوی په نظر دا د پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په معنا دی. په دې اړه نن په نور بس دی خبرونه کې د ښځو د حقونو لفعالې اوژي امیل او صوفیا اوریاخیل سره خبرې کوو. په دې برخه کې به نوری خبری هم پیلو. اوز هم قادر جلالوف راتوایی چه اوژی امیل لمش سره د تلیفون لاری وصل سویده. سلامونه اوژی جانی، چه تاسی وقت ویستی لدیه چه خمانه نه؟
تاستم سلامونه ادرانه خمانه نکم زد تاست سره.
اوژی جانی، زه غواړم چې د موضوع تر پیل مخکې اول اوریدونکي موږ او تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو یو نوی رامنځته شوی وزارت دی، د دغه وزارت د ویاند عاکف مهاجر ژغ واورو چې د حجاب د هغو پوسترونو په اړه خبرې کړې چې په کابل کې په بیلابیلو واټونو کې لګول شوي دي.
صحیح.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر معروف نهی منکر وزارت له لورې شوي دي. خو دا یو تشویقي بڼه لري تر څو زموږ خویندې تشویق شي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې بولي دا تور حجاب. او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود فرهنګ ده که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
بله اوریدونکو، تاسې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر ژغ واورېدی چې د مشتویل چې په پوسترونو کې د چادریو او د عربي حجاب یا بقری عکسونه ولی نشر سوي دي. اوژې جانې که په دې اړه باندې تاسو لومړی مشتویاست چې د عاکف مهاجر په وینا باندې دغه د افغانانو دود دی چې چادري اغوندي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
هیڅ کله هم داسې تشویقي بڼه لري دا وایي. دا اصلا دوی غواړي چې ورو ورو دا په خلکو باندې تطبیق کړي په زوره. سم ده که څوک مثلا کلیوالو سیمو کې که څوک په خپل زړه باندې هغوی کاری بېل خبره ده، اما لوستې میرمنې هغوی چې کار ته ځي هغوی چې په خپل زړه په خپل هغه باندې نشي کولی هغه نه استفاده.
فکر کوم چې د اوژی امیل سره زموږ د تلیفون رابطه قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راواخلو. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی اوري. په دې خبرونه کې موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پوسترونه ولګول چې په دغو پوسترونو کې لیکل شوی دي چې د شریعت لمخې مسلمان ښځه باید حجاب وساتي. د حجاب د تشریح پر ځای باندې طالبانو په دغو پوسترونو کې د چادري او توري برقې عکسونه خپره کړي دي. ګڼ افغان ښځې له دې سره مخالف دي او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو کلتور نه دی، نو ځکه دي دغه چادري نه اجباري کیږي. فکر کوم چې زموږ سره زموږ میلمانه اوژې امیل بیرته وصل سوې ده. اوژې جانې، تاسو خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
دوی هر هغه خبره چې کوي وایي چې دا به اجباري نه شي، مګر دا اجباري کېږي. دا د پیادو ساته مونږ چې ځان دا اوس چې بازار ته ځم دوی محرم نه لري، زه د چا لاس ونیسم؟ هغه ښځه چې کونډه ده، هغه چې ورور نه لري، هغه چې میړه نه لري، خاوند نه لري، نارینه په کور کې نه، نارینه خو د روزي پسې ورک دی پسې، دا خو نه شي کولی چې یو ښځه چې څونه مجبوریت لري دا ورته کښېني چې کله دی په کور کې دا ځان سره ویسي. په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، په موټر کې نه پرېږدي، په ساتونو په ځای کې همدا اوس ولاړه وم. اول چوکۍ خالي وویل نه، ښځې نه پرېږدي چې مونږ ودرېږي او مونږ ته تعریف کېږو تاسو دپاره نه دی. ماښام و پرون کار کې چار نه راتلم، باور وکړه چې دغه تونسونه وو مونږ په مخ کې خالي وو. اویل نه، شاته تاسو باید لاړ شئ ځکه تاسو خبر ناست یې چې دا خبره ده. نو زه کله په اسانۍ نه وزم چې وزم چې داسې خبرې اورم، داسې محدودیتونه اورم چې دوی نور هم کوشش کوي چې لا میرمنې په څنډه ووهي او لرې کړي. دوی ته دومره محدودیتونه لا پسې زیات کړي. دوی د شپې کښېني، د ورځې بیا یو شی وباسي د ښځو دپاره چې څنګه دوی د دوی د ټولنیزو چارو کې د دوی هغه ونډه اخیستلو، د دوی حضور، د دوی فزیکل هغه برخه اخیستلو، وتلو، خپل ضروریات رفع کول دپاره څنګه دوی نوې نوې خبرې را وباسي. او دا ته باور وکړه چې په انسان
بله از موږ رابطه بیا هم له اوژې جانې سره قطع سوه. فکر کوم چې موږ د تلیفون په لیکو کې کومه تخنیکي ستونزه لرو. موږ به هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم یو ځل خپله رابطه قائمه کړو او د موضوع په اړه خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم د ازادي راډیو اونیزه په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې برنامه نور بس دی خپرېږي. زه ملالی بشیر یم چې دا خپرونه پر مخ وړم او د خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوس هم قدر جان وای چې زموږ سره د اوجی امیل رابطه بیا هم قائمه سوی ده. اوجی جان مش فکر کوي چې د تلیفون په لیکو کې کوم ستونزه ده، نو تاسو کولای شئ چې په دې اړه باندې مش ته خبرو ته دوام ورکړئ. تاسو مش ته وکړه کولای چې
بله موټروان مونږ ته وایي چې حجاب نه لري، مونږ تاسو نشو کولای چې په موټر کې ووځو چې حجاب هم داسې نه وي، حجاب هم داسې نه وي. دا خو ورځ تر بلې پورې دا خو مونږ بېخي در په در کوو. دا خو هره ورځ په مونږ دومره حالات تنګیږي، دومره ژوند تنګیږي. هسې خو نه یو کار نه د تعلیم لاره معلومه ده، هغه هم برخلیک زمونږ نامعلوم دی، او ایران چې څه کوو، او د کار دپاره هم روزګار دپاره هم زمونږ دپاره هېڅ یو هغه موجود نه دی. یو امید نشته دی، یو ډاډ نشته، یو یو څه نه ګورو، یو څراک نه لګېږي. نو مونږ څه وکړو؟ زه نه پوهېږم. مونږ په دې کورونو کې بندي کې بندي کوي، نور څه غواړي؟ په مونږ په خدای باور وکړه چې مونږ په ټولنه کې چې اوسو ډېر په مونږ دپاره سخته تمامېږي. دا د انسان په هغه یعنی ته باور وکړه چې هغه احساسات بشری احساسات بېخي جریداره کېږي، بشری وجدان ته ټکان ورکوي. دا خو زه نه پوهېږم. ورځ تر بلې مونږ دپاره داسې یو پلانونه دوی نیسي، د شپې او د ورځې اعلان د کې په غیر مستقیم، کله په دیوالونو لیکي، کله په هغه کې کېږي، کله موټروانان توهین کېږي چې تاسو مه کوئ، دوی مه پورته کوئ. کله چې زه یو محکمې ته لاړم، ما ته ویل چې محرم در سره نه وي، تا ته اجازه نه درکوم چې دننه لاړ شي. زه څه وکړم؟ ما ویل چې زما خو عمر زیات دی، زه خو کومه پېغله نه یم. اما هغه ویل چې نه، اجازه نشته. نو ته فکر وکړه چې زه خپل ضرورتونه، زه دوکان ته تلی نه شم، زه بازار ته تلی نه شم، زه سودا اخیستی نه شم، زه خپل کوم کار کولی نه شم، زه د یو ځای نه بل ځای ته تلی نه شم، زه خپل مشکل حل کولی نه شم، زه نارینه نه لرم، زه څه وکړم؟
متاسفانه چې زموږ رابطه بیا هم له اوجی امیل سره قطع شوې ده. اوریدونکو، موږ به یو تر لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
نور بس دی خبرونه اوري.
د ازادي رادیو نور بس د خبرونه ته ځل بیا هم شرغ لاست. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر شذو ته یو ډول پوسټرونه خپاره کړي چې په هغه کې د چادرې او برقي عکسونه خپاره سوي دي، او پر دغه پوسټرونو باندې لیکل سوي دي چې د شریعت لمخې مسلمانه شذ باید حجاب ولري. پر دې موضوع باندې له شذو سره خبرې کوو چې دوی څه وایي، او په دې موضوع باندې دوی ویل څه دي. ګڼو شذو چې له موږ سره یې مخکې خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دا د شذو پر ژوند باندې د محدودیت وضع کولو یو هڅه ده، او د دوی په وینا دا توره چادري او برقه د افغانانو کلتور نه دی، او دوی له دې بیره لري چې دا به پر دوی باندې اجباري سي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دا یوازې تر اوسه پورې دوی ویلي دي چې دا پوسټرونه یو تشویقي بڼه لري، او دوی ښځې هڅوي چې باید حجاب مراعت کړي. په دغو پوسټرونو کې د حجاب تشریح نه ده سوې، اما دغه دوه ډوله عکسونه خپاره سوي دي چې د چادري او برقې دي. موږ به بیا هم خپلو خبرو ته له میلمنو سره دوام ورکړو. اوجی امیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوجی جانی، تاسو یادونه وکړه چې پر شوتو باندې محدودیت وضع کیږي. بله،
زه نه پوهېږم چې دا محدودیت د څه دپاره. دا کوم رقم اسلام دی؟ دا کوم ماډل اسلام دی؟ اندونیزیا ته لاړ شه، مالیزیا ته لاړ شه، هلته ښه ماشاءالله اسلامي حکومتونه دي او خلک کار کوي، مګر ښځې په ټولو برخو کې شغال لري. د شپې د خوانه هغوی بل ټایم د کار لري چې ټول ښځې فروشندګان دي، ټول ښځې خرڅوونکي دي، بازار کې کار کوي، هېڅ محدودیت نشته. هلته دومره انساني ټولنه جوړ کړې صحیح ده چې دغه د اسلام ارشادات او شریعت پکې جاری دی، خو لیکن دومره نه دی چې دومره سخت ګیرانه وي چې هېڅوک بس نشي کولی چې د کوره ووځي او د موټر سره داسې و. دا دغه شیان ما هلته نه دي لیدلي. ما سفر کړی دی، ما هغوی لیدلي دي.
دومره خوشایند دی دومره خلک لذت وړي چې دا څه څومره کولای شي په آزاد توګه په خپله توګه په مسؤل توګه کولای شي چې خپل لاسته راوړنې ولري کار وکړي په ټولنیز چارو کې په اداراتو کې کار وکړي په بازار کې فروشندگی وکړي نو زه نه پوهیږم چې دوی د نورو اسلامي هیوادو
او ریدونکو موږ فکر کوو چې دلته کومه ستونزه سته حتمان موږ هڅه کوو چې د ټلیفون لالارې خپل ملمنې بیا هم وصل کړو له تاسو سره بیا هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو او ریدونکو یو لنډ د بمب وغوښلو او ریدونکو تاسیس مرجغله ازادي رادیو څخه اوري اوس هم تاسې د نور بس دی خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې طالبانو شذو تویل دي چې دوی باید حجاب واغوندي د حجاب لپاره دوی ته د چادري او برقې عکسونه خبره کړي په دې اړه باندې زموږ همکارانو یو راپور چمتو کړی دی او روي
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړې د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ساتر لپاره کارول شوې ده.
زونډیدار ټیګری جوړاو او پخپلې جوړاو تور او شنه زونډي ورتاچو څوک چې موږ تمخه تراشي په اندغه باندې خپل مخ په امدی پټو چادري او د ایجاب منګ نکاو دا غدی منګ دی وطن رواج
دی خپل غختنو پر بنسټ دی کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت وسیدون کده دا هم وایي چې حجاب او چادری د افغان اونجونو او خزو ستر او دود دستور نه دی اغلی مایار وایي چې لوی ټیکرای لډیر وران دی افغان مرمنو کارول یو هم دغه د افغانانو دود او دستور دی
یعنی حالت چادری یا داس حجابونه چې ټول مخ پکې پوښل یو د وستر کې معلومیږي هغه هیڅ ضروری نه
لینا بیا د پلازمینې کابل خاروسی دون کې د دوایي لکله چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خزو د حجاب په اړه لګول شوی پوسترونه تر سترګو شوی حیرانه پاتې او ویریدلې هم ده
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می په خار کې ولیده هغه وخت ما ډیر وډار شو ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونو پر خزو باندې لرله دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه نشوي ده په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوی دي طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادري تحمیل کړې وي او کچېرې په چا له دې امر سرغړونه کوله په محضر کې به وهل کېدلې خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر للارې به عملی نشي د دغه وزارت بیان د اکیف مهاجر ازادي رادیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغه پوسترونو کې لګولې دي
اوریدونکو تاسو واوریدل د ځینو شذو څرګندونې مو واوریدل چې د دغه پوسټرونو په اړه باندې کړی دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان څرګندونې مو هم واوریدل زموږ د خبرونې میلمانی اوجی امیل او صوفیا اوریاخیل لمر سره د خبري کوي اوجی جان تاسو زموږ ژغ اوري پښتنه به دغه در څخه وکم چې تاسو واوریدل چې د طالبانو ویان ویلي چې دا تحمیلی بڼه نه لري او شذو ته یوازې د هڅولو لپاره دغه پوسټرونه نشر سوي دي
خ
خو چیرې دا نیت ونه لري دوی چې دا په مونږ عملي کې نو بیا دا څه معنی لري چې تشویقي مونږ د تاریخ په اوږدو کې میرمنې کروندې ته تللي دي په لرې پرتو پښتنو سیمو کې هېڅ نه چادري شته نه هغه لویې ټیکرۍ د پلاو اچوي بس هغه نه استفاده کوي که څوک نارینه وي لږ په همغه څادر باندې مخ نیسي که ضرورت وي نو دا چې داسې پوسترونه او هغه مونږ لپاره په نمایش ږدي او غواړي چې ځان تېر وباسي.
ش اوریدونکو بیا هم زموږ رابطه له میلمنو سره قطع سوې ده، موږ به هڅه کوو چې دوی بیا هم راوخلو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. ګڼ افغان ښځې وایي چې د افغانانو کلتور چادري او برقه نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې دوی دغه برقه او چادري څخه استفاده کوي او دوی بیره لري چې د دغو پوسټرونو په لګیدو سره چې طالبانو شوډو ته پکښې د حجاب ویلی دي، دوی وایي دوی بیره لري چې دغه ورباندې اجباري نسی او تحمیل نسی. نو ګڼ ښځې دغه ته هم اشاره کوي چې د طالبانو په تیر حکومت کې په تیره دوره کې هم دا ډول کار سوی و او بیا به ښځې مجازات کېدلې چې سرغړونه به یې کړې وه. موږ به بیا هم ورسو خپلې اورېدونکې خپلې میلمنې ته اوژي امیل صاحب ته چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. اوژي جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي؟ ش اوژي جانې، تاسو پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې طالبانو ویلي چې موږ یوازې دغه د هڅونې دپاره دا پوسټرونه نشر کړي دي، موږ پر ښځو باندې دغه نه تحمیلوو.
دا ابتدا د دوی د نیتونو د دوی د هغه مرام چې دوی لري په دې برخه کې دا ابتدا قدم دی، دا یې اولین لومړني ګامونه دي. دوی اصلا ښځو دپاره غواړي چې داسې محدودیتونه بیا وروسته وروسته عملي کړي. دا یې خو هغه ابتدایي حالت دی چې غواړي په دې رقم ورو ورو څنګه وکولی شي چې اوس چې داسې یو حالت دی چې دوی غواړي جهان دپاره ځان ښه وښي. همیشه وایي چې ماشونه
ش موږ بیا هم د خپلې میلمنې سره نسو کولای چې خبرې مسلسل دوام ورکړو. موږ هڅه کوو اورېدونکو چې دوی بیا هم راواخلو. اوس هم ګورو چې څنګه کیږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو نور بس خبرونه اوري او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له خوا نوې رامنځته سوی دی، په دې وروستیو کې د ښځو لپاره د حجاب په اړه پوسټرونه خپاره کړل. په دغو پوسټرونو کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوي دي او شوده تویل سوی دی چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب وکړي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادري او توري برقې عکسونه لکه مخکې چې موږ ویل خپاره سوی دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه ویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر ښځې او نجونې په خبرګون کې د کابل سړکونو ته راوتي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادري او ابا یا بقره دې نه جبري کوي او په زور باندې دې په ښځو باندې نه اغوندي، ځکه چې د دوی په وینا د افغاني کلتور ستر یا هم حجاب دا ډول نه دی. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري دا ډول حجاب چې چادري یا هم برقه ده د دوی په وینا په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري او د محدودیتونو په معنا دی. اوس هم بیا هم د اوژي امیل سره وصل سوي یو. اوژي جانې، فکر کوم چې ستونزه ده، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
هو بالکل.
تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
زما غتیره دوره بالکل یادیږي، لکه نن لکه پرون زما په ذهن کې زما په زړه کې هغه 15 کالونه چې دی تیر که په اوله کې همدغسې ورو ورو دا چادري و حجاب و سختګیري، بالاخره د مکتب نه محرومېدل، د کار نه موږ دوه میاشتې موږ لاړو کار ته. زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې، موږ ته زنګ راغی چې راشي فقط چادري موږ ته سر به و د عمومي سړک په غاړه.
ش فکر کوم اوریدونکو چې موږ بیا هم دا شبکه خرابه ده او زموږ د ملمنې سره زموږ رابطه بیا بیا قطع کیږي تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو. نور بس دی له شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه اوریز مجمل منا او جی امیل ده او جی جانی مهرباني وکي تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
زما یادیږي چې دوی ویلي چې مونږ کار د پاره پریدو هغه وخت هم جهان په دوی باندې لګ لګ غږ کوو د سلکنن غوندې نه چې دوه میاشتې مونږ لاړو سرک عمومي سرک په غاړه به مونږ ازيري به مونږ ته کېښودل شي کېده هغه مازف د دفتر کس داسې په عمومي سرک په غاړه به مونږ همداسې پورواده ورته ناستو د چادري به همداسې غوړو او د ازيري به مونږ زکو تر دوه میاشتې پورې دا کار وشو هغه ماشې کمو تم ورکو بیا نو بالکل مونږ ته جواب راک بیا تر اخره 15 کاله پوره شو نه مونږ کار ولیده نه مونږ تعلیم ولیده میرمنې دومره په سختۍ کې دومره په حجاب دومره په محدودیتونو کې دومره په دې ټولنه کې پسند وال شو دومره وځپل شو چیز هات نه لري. نو اوس هم همدغه خبرې چې اوس حجاب دی رسمي په دیوالونو یعنی دغه سی وکي د سینه دی چې دا زړه دی چې کوي کنه کوي دا زمونږ زړه د پاره دوی دا کار نه ده کړی دا اختیاري نه دی او دا جبري دی. زه فکر کوم چې ورو ورو دا په مونږ تحمیلېږي مګر دا هغه 15 کلونه نه دي. اوس میرمنې لیکو لوست باندې پوهېږي علم و هنر یې ترلاسه کړی اوس پوهه ترلاسه خپل بیداری او شعور ته رسیدلې دي او دوی اوس باندې نشي کولی چې دا کار تحمیل. زه دا درته وایم چې په لری پرتو سیمو کې دلته په ښارونو کې که څوک کارم نه کوي که چیرته ځي یو لږ لوی پوړنه د دستوري وو چې اغوندي او که څوک پر مخ راځي او که دوی مخ نیسي او کنه نیسي دا خبره ده او زه نه فکر کوم چې دا خبرې چې دوی کوي چې دا د تشویقي به لري دوی موږ تشویقو که څوک نو خزي خو په دې پوهیږي که غواړي چې استفاده وکړي هغه خپل پوهیږي ساده پوسترونو د پاره سه حاجت چې د دلته رسمي ته ولې مونږ ډارای ته ولې مونږ په تکلیف یې دومره مونږ تکلیف راستر بلې زیات په تکلیف کیږو د دغه ماده د تونه چې دوی وزکی هیڅ حد نه لري دا نه پیګم
او آیا تاسو فکر نه کوئ چې چادرې په افغانستان کې رایج او مخکې هم خلکو استفاده ځنې کول شو دغه چادرې پر سر کوله؟
خبره پدې کې ده چې دا هغه خلک چې دوی تبن زمونږ په ټولنه کې رنگارنګ خلک دي ځینې چې تعصبات لري خپل د مسؤلیت لپاره هغه نالوستي خزي د لپاره چې دوی هغه په خپل زړه باندې که دوی غواړي خپل میړه رضایت ترلاسه کړي یا خپل غواړي چې بیرون لاړ شي مسونو سی یا کله استفاده کړي یا کالي سامنے ونه جامې سامنے یا غوخته چې څوک ونه پیژني هغه بیله خبره و هغه بالکل بیله خبره و هغه ځینې یو تعداد خلک چې اوس بالکل لمنځه تللی دی ورو ورو دا لمنځه لاړو خو کله که څوک سرهیي اختیاري هغه بیله خبره ده او دا چې دوی بیا جبري په خلکو باندې تحمیلي دا بله خبره ده.
بله تر اوسه پورې خود تحمیل خبره نه ده سوی تاسو ولې بیره لري چې دغه به تحمیلي بڼه ولري په راتلونکي کې؟
خو دوی هغه خلک دي چې اوس د دنیا د پاره وایي چې دا تحمیلي بڼه نه لري چې څوک ملامت نه کوي ته باور وکړه چې دغه تعلیم د پاره که موږ مبارزې نه و کړې موږ دغسې اوازونه پورته کړي نه و آیا دوی به دومره نرمښت خوده چې موږ راتلونکي کې میرمنې جنکۍ کولی شي چې تعلیم وکړي نه تنها تر شپږم صنفه بلکې لیسه او پوهنتون به امکان ولري. نو د دوی په خبره باندې زه هیڅ اعتماد نه لرم د دوی خبرې یو دی عملي باندې په عمل کې هغه سینه دی
زه فکر کوم چې په همدغه ببولالې باندې به دا 15 کاله او 2 کاله چې د دوی عمر دی نه پوهېږم هغه به د دوی تیروي او همداسې به خلکو ته وعدی ورکوي او په عمل کې به هیڅ نه وي. دا څه رقم قانون دی؟ دا څه رقم حکومت دی چې د یو هیواد په یو برخه کې تعلیم شته په بله کې نشته؟ بیا دا دواړه یو رقم فارغ کیږي، دا دواړه به یو سویو یو لیول باندې به هغه کیږي. دا بیا چې زی ثانوي لیسې ته او نه هیله کوم دا چې زی بیا پوهنتون ته دا دواړه بیا یو سویه دي، دا دواړه باید لاړ شي. هغه چې لوستې دي او نالوستې دي، دا سیستم د تعلیمي کله خرابېږي ته باور وکړه چې دا به هیڅ کلام سم نشي. دې سره غرض کول، دې سره برخورد کول دومره خطرناک دی چې دا بیا هیڅ کله نه روکېږي. هغه واري تعلیم مسیر
نه خطا او خوړه بیا ته سمول نه شي. مننه اوږی جانی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. زموږ له ملمنې څخه په مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.